د مازیګر څلور بجې شوې. السلام علیکم، تاسو د ازادۍ رادیو د یوې بلې یو ساته خبرونه اوریدو ته را بولم. د خبرونه زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د دې خبرونه پر راپورونو کې به په زابل ولایت کې د وسلوالو پلاس د یو دیر شو برمته شوی او مسافر لړل د 1900 کسانو د خوشی کېدو، کابل ته د پاکستان د صدر اعظم د سفر او نورو مسایلو په اړه راپور نه خبره کړو. نور موضوعات هم لرو، هم دراز 2019 پروګرامونه خبرو. خو په پایل کې په مخکې خبرونو ته په نړیوالو خبرونو کې به واوري چې په باجوړ کې نن د یو حکومت پلوي قومي مشر په ګډون شپږ کسان د موټر بم په چودنه کې ووژل شول. او ایران وایي د خپل زاړه هوایي چلند عصري کولو لپاره چې د امریکا د اقتصادي بندیزونو له کبله د الوتکو او پرزو پیرل بند شوي 15 نوې الوتکې پیری. قدرمن اوریدونکو، نړیوال خبرونه په څو شیبو کې وړاندې کیږي. اوس کورنۍ خبرونه واوري چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي.
په سر کې د خبرونو سرچو کې د غور چارواکي وایي په دغه ولایت کې د وسلوال مخالفینو او افغان سفیر ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د افغانستان ولسي جرګې په هیواد کې د یو شمېر ولسوالیو پر احتمالي سقوط اندېښنه وښوده، او په بغلان کې سیلابونو شاوخوا 300 کورونه ویجاړ کړي او څه باندې زر سروې وړي دي. د خبرونو تفصیل. د غور ولایت څخه راپورونه وایي چې د دې ولایت په چهارسدی ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو او وسلوال مخالفین ترمنځ جګړه روانه ده. د غور د سرپرست والی ویان عبدالحی خطیبی ازادي راډیو ټول چې د زورو په شاوخوا کې وسلوال مخالفینو پر دغه ولسوالۍ حمله کړې او د ولسوالۍ په 15 کیلومتري کې جګړه روانه ده. نوموړي زیاته کړه چې تر دا مهاله په دغه جګړه کې تر شلو زیات وسلوال مخالفین او 9 افغان سرتیري مړه او ټپیان شوي دي. د افغانستان ولسی جرګې په هیواد کې د یو شمېر ولسوالیو پر احتمالي سقوط اندېښنه وښوده، او له افغان چارواکو څخه وغوښتل چې امنیتي وضعیت ته جدي توجه وکړي. د ولسی جرګې مشر عبدالروف ابراهیمی له ولسمشر اشرف غنی څخه وغوښتل چې د امنیت ټینګښت له هر څه څخه ډېر پام وکړي. ولسمشر باید ژر تر ژره د دفاع وزارت لپاره کاندید وزیر معرفي کړي او د افغانستان په وړاندې خپل مسؤلیت ترسره کړي. د افغانستان ولسي جرګه دغه څرګندونې پر داسې مهال کوي چې په دې وروستیو کې د بادغیس د جوان ولسوالۍ د وسلوال مخالفین لخوا ونیول سوه، او په غور، کندوز، بغلان، بدخشان او یو شمېر نور ولایتونو کې جګړه روانه ده. خو د افغان حکومت اجرایوي مشر د وزیرانو شورا په نننۍ غونډه کې وویل چې د وسلوال مخالفینو هڅو کوم نتیجه نه ده ورکړې او د خپلو توتیو په جوړولو کې پاتې راغلي دي. د هیواد مخکنی ولسمشر حامد کرزی په کابل کې د استرالیا له سفیر میتو جان اندرسن سره د افغانستان او سیمې د موضوعات په اړه خبرې کړې. د حامد کرزی له مطبوعاتي دفتر څخه په خبر رسوي اعلان کې ویل سوي دواړو لورو په دغه کتنه کې چې د حامد کرزی په دفتر کې تر سره سوي د افغانستان او سیمې د موضوعات په اړه بحث او نظرونه شریک کړي دي. او د بغلان په دوشي او نهرین ولسوالۍ کې سیلابونو شاوخوا 300 کورونه ویجاړ کړي او څه باندې زر سروې وړي دي. د نهرین ولسوال عبدالفتاح عاطف ازادي راډیو ټول چې دا سیلابونه تیر شپه راوتلي چې لامل یې د دې ولسوالۍ ګڼ شمېر کورنۍ له خپلو سیمو بې ځای سوي دي. هغه ویل چې درنو سیلابونو دوه ښوونځي هم ویجاړ کړي دي. پر همدې مهال د دوشي ولسوال شمسدین سرحدي هم ازادي راډیو ټول چې په دا ولسوالۍ کې سیلابونو شپېته کورونه ویجاړ کړي دي. دغه چارواکي وایي که د سیلاب ځپلو کورنۍ سره مرستې ونه سي د مرګ د ګواښ سره به مخامخ شي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه چانقه الکوزي وړاندې کوي.
په باجوړ کې نن د حکومت پلوي قومي مشر په ګډون شپږ کسان د موټر بم چاودنه کې ووژل شول. د باجوړ د پوځ جګړن رحمت ګل مشال راډیو ته وویل بمې چاودنه د ملک محمد اګل په موټر شوې ده. د ملک سره په موټر کې 15 نور کسان هم سپاره ول. تر اوسه چا د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی، خو طالبان اکثر وختونه په قبایلي سیمو کې په حکومت پلو مشرانو حملې کوي. تېره اونۍ په همدې سیمه کې د پاکستان د پارلمان یو پخوانی غړی په نښه شوی و، خو له حملې څخه بچ شو. پولیس وایي له خلکو څخه ډک یو بس نن د هند تر واکلان د کشمیر کې په یوې غرنۍ سیمه کې له سړک ووته او یوې ژورې کندې ته وغورځېد چې له امله لږ تر لږه 30 کسان مړه شوي. د پولیسو سیمه ییز مشر دانش رانا وایي داسې ښکاري چې بس په یوې ګولۍ کې د چلوونکي له واکه وتلی دی. په دې پیښه کې لږ تر لږه 15 کسان ټپیان هم دي. رانا وایي پولیس د پیښې ځای ته رسېدلی او د ټپیانو د انتقال په چارو بوخت دي. ایران وایي په تیرو دریو میاشتو کې د خپل زاړه هوایي چلند عصري کولو لپاره چې د امریکا د اقتصادي بندیزونو له امله د الوتکو او پرزو پیرل بند شوي و 15 الوتکې پیرلې. د ایران خبری اژانس د یک شنبه په ورځ د ترانسپورت د وزیر عباس اخوندی له خولې وویل نه الوتکې په تېره اونۍ کې پیرلې دي، خو دای نه دي ویلي چې دا الوتکې له کومه ځایه او څنګه یې پیرلې. د ایران د ترانسپورت وزارت د غراز د الوتکو د نوعیت په اړه هم څه نه دي ویلي. د ایران د هوایي چلند لپاره د پرزو په پیرلو لګول شوی بندیز د 2013 کال په وروستیو کې د تهران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ د موقت تړون لاسلیک کېدو وروسته لرې شوی و، خو په دې هېواد لا هم د امریکا لخوا د الوتکو د پلورلو بندیز جاری دی. په تېرو څو کلونو کې د ایران د هوایي شرکت زیات شمېر الوتکې د تخنیکي عوارضو له امله غورځېدلې وې او مرګ ژوبله پکې شوې وه. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د دوی د یوې باروړونکې بیړۍ کپټان هغه وخت مړ او څو تنه عمله ټپیان شول چې د لیبیا ساحل ته نږدې ورباندې حمله وشوه. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت وایي بیړۍ له اسپانیې نه روانه شوې وه او د لیبیا ختیځ بندر تبروک ته روانه وه چې د یکشنبې په ورځ پرې حمله وشوه. د روسیې خبری اژانس وایي د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به د مې په 12مه د تورې بحیرې استراحت ځای سوچي کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لافروف سره وګوري او د اوکراین، سوریې او یمن د حالاتو په اړه به خبرې وکړي. د روسیې دولتي اژانس نووستي د ډیپلوماتیکي منابعو په حواله وایي کرملن هیله مند ده چې کیری به د اوکراین د ختیځ د شخړې د ختمولو په مقصد نوي وړاندیزونه له ځان سره راوړي. د اوکراین په ختیځ کې د فبروري له نیمایي څخه د جرمني او فرانسې په وساطت اور بند ټینګ شوی، خو بیا هم هلته او دلته پکې جګړې کیږي. لویدیز او کیف په روسیې تور لګوي چې د اوکراین په ختیځ کې د بلتون غوښتونکو وسلوالو ملاتړ کوي. مسکو دا تورونه رد کړي دي. له بلې خوا د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د یکشنبې په ورځ په مسکو کې د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره وکتل او له هغه نه یې په ټینګه وغوښتل چې له خپل نفوذ څخه د کار واخلي او بلتون غوښتونکي د وهڅوي چې اور بند رعایت کړي. د پولند د جمهوري ریاست د انتخاباتو په اړه د نظر پښتون څخه معلومیږي چې ملت پال مخالف کاندید انجری دودا په لومړي پړاو کې تر نورو زیاتې رای ګټلې، خو د جمهوري ریاست د څوکۍ لپاره لازمي په سلو کې 500 رای نه دي پوره کړې. دودا به د پولند د اوسني جمهور رئیس بورنسلاف کوموروسکي سره د مې په 13مه د رایو دوهم پړاو کې سیالي ته ودرېږي. د یکشمې د ورځې د انتخاباتو په اړه د نظر پښتون څخه معلومیږي چې دودا د رایو په سلو کې 4.15 ګټلې او واکمن جمهور رئیس کوموروسکي د رایو په سلو کې 3.1 خپلې کړې. د جمهور ریاست د انتخاباتو رسمي نتیجې تر اوسه نه دي اعلان شوې. لرایو مخکې نظر پښتون خودلې و چې کروموس کې به په اسانۍ سره لسیالو کاندیدانو مخکې شي. دوه شپېته کلن کروموس کې د انتخاباتو په کمپاین کې د غښتلي ملي امنیت د اجنډا تبلیغ کاوه او د پیغام پر رای ورکوونکو چې اندېښمن دي پولند ممکن د روسیې د پوځي مداخلې بل هدف وي زیات اغېز کړی دی. او د سعودي عربستان پاچا ملک سلمان د هیواد ولیعهد موظف کړ چې د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما په قربتوب د خلیج د عربي هیوادونو په غونډه کې ګډون وکړي. د عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبایر نن اعلان کړ چې شاهزاده بن نایف به په دې خبرو کې د عربستان د هیئت مشري وکړي. په پام کې ده چې د خلیج د همکارۍ شورا د شپږو غړو هیوادونو غونډه سبا او بل سبا په واشنگټن او د مریلند ایالت په کیمپ ډیوډ کې جوړه شي. امریکایي چارواکي وایي دا خبرې به تر ډیره په پوځي همکارۍ وڅرخي. دوی وایي مشران به د تهران د ټیوم پروګرام په اړه د ایران او د نړۍ د سترو طاقتونو ترمنځ په لومړنۍ موافقه د سوریې په بحران او د یمن پر روان وضعیت هم خبرې وکړي. دا د دې سات مهم نړیوال خبرونه.
ته هم د افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات چې د سانتیګرید په کچه اټکل شوی. په کابل کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 14. په کندهار کې به هم آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 14. په هرات کې به آسمان ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 14. په مزار شریف کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 29 او ټیټه 19. په جلال آباد کې به هم آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 14. په ګردیز کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 8. په غزنی کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 9. په بامیانو کې به هم آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 16. او په بدخشان کې به آسمان وریځ او د باران دی ورېدو امکان شته، د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 12.
سمنګ غاغله آزادې رادیو او ری قدرمن اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې راپور نه خبرو. و باورې چې په زابل کې د یو دیرش تختول شوی او برمته مسافرو لړلې 19 کسان نن په غزنی کې قومي مشرانو ته وسپارل شول. د اجرایه ریاست مرستیال محمد محقق وایي چې د دې کسانو د خوشی کولو لپاره هیڅ راز معامله نه ده شوی. د ولسی جرګې غړو حکومت ته خبرداری ورکړی چې د هیواد ځینې سیمې د سقوط له خطر سره مخامخ دي. د اجرایه ریاست مرستیال وایي په متحده عربي اماراتو کې د افغان شیعه سوداګرو د ستونزو د حل لپاره اقدام کیږي.
قرار شده که محترم رئیس جمهور افغانستان با پادشاه امارات صحبت کنه و از حقوق مردم دفاع بکنه.
په عین حال کې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف سبا په کابل کې له افغان چارواکو سره لیدنې کتنې کوي.
دغه لیدنه به د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د ځینو اړونده او دوی ته د ګټو تړلیو موضوعګانو په ارتباط باندې به پریکنده لیدنه وي.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې نیمه نړۍ او د یو کلیز رغګونه د راډیوي ډرامې یو نوې برخه خپرو او ریدو ته را سره وسی. د ازادي راډیو خبرونه اوري. د غزنی ولایت چارواکي وایي په زابل کې د تختول شوی او یو ډیر شو مسافرو لډاله نولستنه نن سهار خوشی شوی. ځینې سرچینې وایي چې د دغه کسانو د خوشی کولو په بدل کې څو تنه بندي طالبان خوشی شوی، خو چارواکي دا ادعا رد کړي. په دې اړه نور حل له کابل د ازادي راډیو د خبريال سید شاه ساکن پر راپور کې واوري.
چارواکي وایي دغه نولس تنه برمته شوي مسافر نن سهار د غزنی په جاغوري ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د سیمې خلکو ته سپارلې دي. دغه کسان له دولسو نورو مسافرو سره یو ځای څه موده وړاندې په زابل کې تښتول شوي وو. د ترلاسه شویو معلوماتو په اساس راخوشي کړل شوي کسان روغ رمټ دي او د غزنی چارواکي هڅه کوي چې اوس یې ښار ته راولي. د غزنی د ولایتي شورا رئیس خالقداد اکبري وایي دغه کسان نن سهار وختي د سیمې خلکو ته سپارل شوي او دا مهال په داسې ساحه کې دي چې هلته ټلیفونونه انتن نه ورکوي. دی وایي هڅې روانې دي چې خوش شوي کسان غزنی ته راوستل شي او پاتې برمته کسان هم راخوشې کړل شي. نن د پنځو او شپږو بجو ترمنځ د برمته شویو مسافرو له ډلې نولس تنه طالبانو خوشې کړي دي. دوی دا مهال د غزنی په جاغوري ولسوالۍ کې دي او موږ هڅه کوو چې له طالبانو سره پاتې بندي کسان هم راخوشې کړو. دی وایي د دغو کسانو د راخوشې کولو په بدل کې د ځینو طالب بندیانو د خوشې کېدو په اړه یې هم اورېدلې، خوای په دې اړه زیات معلومات نه لري. شاوخوا درې میاشتې وړاندې یوې ډلې وسلوالو چې ځانونه یې په داعش پورې تړلي بلل په زابل کې یو دېرش تنه مسافر له موټرو کته کړل او نن یې له ډلې نولس تنه طالبانو خوشې کړل.
په راپور کې مو واورېدل چې په غزنی ولایت کې هغه نولس تنه مسافر خوشی شوی دی چې شاوخوا نږدې درې میاشتې مخکې په زابل ولایت کې د یو دیرشو نورو برمتو سره یو ځای د وسلوالو طالبانو لخوا نیول شوي وو. په همدې حال کې د اجرایه ریاست دوهم مرستیال محمد محقق وایي هغه راپورونه سم نه دي چې ګنې نولس خوشی شوي مسافر دی له وسلوالو سره تبادله شوي وي. ښاغلی محقق نن له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د نولسو مسافرو خوشی کېدل تایید کړل او هیله یې څرګنده کړه چې پاتې کسان به هم ژر راخوشي شي. په همدې حال کې د یرغمل شویو مسافرو کورنۍ له دولت څخه غواړي چې د پاتې اسیرانو او مسافرو د خوشی کېدو لپاره هم اقدام وکړي. په دې اړه جزئیات د قاسم سولمل په راپور کې واوري.
د اجرایه ریاست دویم رسیال محمد محقق وایي د غو وسلوالو د کورنۍ غړي چې په وروستۍ کې په بدخشان کې نیول سوي وه د انسان دوستۍ له مخې خوشي سوي دي. ښاغلی محقق د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره مرکه کې دا خبر رد کړه چې د وسلوالو له لورې د نولسو برمته سوو مسافرو په بدل کې د حکومت کومه معامله کړې وي. کوم زندانی له دوی سره نه دی تبادله سوی. دا هغه ماشومان او ښځې وي چې د حکومت په میلمستونونو کې ساتل کېدل. هغوی د انساني دلایلو له مخې خوشی سوي، خو دا چې زندانی دي ورسره تبادله سوی وي داسې نه ده. د یو دیرشو یرغمل سوو مسافرو له ډلې چې شاوخوا دوه نیمې میاشتې مخکې د کابل کندهار پر لویه لاره د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې تښتول سوي وه نولس نن سهار راخوشي سول. اخوا د فرانسې خبري اژانس د زابل د ولایتي شورا د یو غړي اسدالله کاکړ په حواله راپور ورکوي چې خوشي سوي مسافر د دوه ویشتو ازبک وسلوالو په بدل کې خوشي سوي دي. په راپور کې راغلی چې د ازبک جنگیالي هغه مهال د افغان حکومت له لورې ونیول سول چې له شمالي وزیرستان څخه افغانستان ته راوښتي وه. خو په راپور کې بیا د غزنی د ولایتي شورا د یو غړي حسن رضا یوسفي خبرې نقل سوي چې وایي د 19 آزاد شوي مسافر د 19 تر 14 جنگیالیو په بدل کې خوشي سوي چې چچنیایي او ازبک وسلوال دي. راپور زیاتوي داسې نښې نشانې هم لیدل سوي چې دغه 1.5 مسافر د اسلامي دولت ډلې یا داعش د پلویانو له لورې تښتول سوي دي. افغان امنیتي ځواکونو هم ویل چې په زابل او غزنی کې د وروستیو عملیاتو په نتیجه کې زیات شمېر وسلوال وشل سول چې اکثره یې بهرنیان وه. په ورته وخت کې د دغو مسافرو کورنۍ چې په کابل کې د تحسن خیمه درولې له ازادي راډیو سره خبرو کې د 19 یرغمل سوو کسانو په خوشي کېدو خوشي څرګنده کړه، خو له دولت څخه یې وغوښتل چې پاتې کسان هم را خوشي کړي.
سروار استم از ولایت بامیان ولسوالی ورس. بعد از دو دوینیم ما دیگه نه
ورسته لدوانیم و میاشتو دیر خوشحاله ایم. زموش گوشتانه یو دیرش کسان دی ده دو و دو لسپاتو کسانو لزرونو هم خدای خبر دی.
ده سیزده و نقیز راپورون همسته چی لدغو یو دیرش و مسافر و چخه یو تانه مرد سوی خونه حکومت اونه هم یرغمل نیون کو پا دیاره چنه دی ویلی. هم خلق هم ده دغه 19 مسافر و پا خوشی که دو خوش دی. خو پا ورت وقت که اندیشنه ترگنده وی چی شای وسلوال لدی ورسته ده خپلو ملگرو ده خوشی که دو لپار دا ډول یرغمل نیونی زیاتی کړي او له دې سره د ملکی وګړو ژوند ته ګواښ پېښ کړي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ولسی جرګې مشر وایي چې د بیلابیلو ولایتونو ځینې ولسوالۍ له سقوط سره مخامخ دي او ولسمشر باید دې موضوع ته پاملرنه وکړي. عبدالرؤف ابراهیمی دا څرګندونې نن د جرګې په عمومي غونډه کې وروسته له هغه وکړې چې د یو شمیر ولایتونو وکیلانو امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ وباله. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر روانه جګړه تحمیلي بللې او ویلې دي چې هیڅکله به ورته تسلیم نشي. له کابله د ازادۍ راډیو خبریال اسدالله لودین راپور راکوي.
د هیواد په بیلابیلو برخو کې روانو ناامنیو د ولسی جرګې د دوشنبه ورځې غونډه هم تر سیوري لاندې راوستلې وه او وکیلانو د یو شمیر ولسوالیو وضعیت د اندېښنې وړ وباله. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی وویل چې د ناامنیو لامل د حکومت بې غوري ده او له ولسمشر څخه یې وغوښتل چې دې موضوع ته باید جدي پام وکړي.
مخاطب می سازم از آدرس ولسی جرګې.
د ولسی جرګې له آدرسه ولسمشر مخاطبوم چې د وسلوالو ځواکونو د سرقومندان په توګه باید د امنیت ټینګښت ته پام وکړي. افغانستان هر ورځ د قربانیو شاهد دی او د ولسوالیو د سقوط له خطر سره مخامخ دی.
ښاغلی ابراهیمی دغه غوښتنه په داسې حال کې کوي چې طالبانو وړ مورات د بادغیس جوان ولسوالۍ ونیوله او لا هم د دوی په واک کې ده. له بادغیس پرته په بدخشان، کندوز، غور، فاریاب، بغلان او یو شمیر نورو ولایتونو کې دا مهال د وسلوالو مخالفینو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړې روانې دي. د ولسی جرګې مشر وروسته له هغې له ولسمشر نه د امنیت د ټینګښت غوښتنه وکړه چې د جرګې اکثرو غړو د خپلو ولایتونو امنیتي وضع ګواښونکې وبلله. له دې ډلې د جرګې دو غړو قاضي عبدالرحیم او صفی ایماق خپلې اندېښنې داسې څرګندې کړې.
اگر خدای نخواسته هر روز
که خدای مکړه هر ورځ یو ولسوالی په بلې پسې سقوط وکړي، هیواد خپلا د ورانې خواته ځي. حکومت باید دې موضوع ته جدي پاملرنه وکړي.
در ولسوالی جوان
په جوان ولسوالی کې د مهال 450 طالبان ځای پر ځای دي. له خلکو یو غوښتي چې راشه وسلې مونږ ته وسپاری او مونږ تاسو ته سن وایو که پام و نشي باور وکړي د بادغیس خار به سقوط وکړي.
سقوط میکنه هڅه مو وکړه چې د ولسی جرګې د غوښتنو او اندېښنو په اړه د جمهوری ریاست نوی نظر راوخلو، خو څوک خبرې کولو ته حاضر نشول. له دې یوه ورځ وړاندې بیا ولسمشر روانه جګړه تحمیلي وبلله او ویې ویل چې دې جګړې ته به د جګړې په وسیله ځواب ورکړي. د امنیتي چارو څېړونکي بیا وایي چې که حکومت ډیر ژر د روانو ناامنیو مخه ډپ نه کړي، لمن به یې لا پراخه او کنټرولول به یې له امکانه ووځي.
په راپور کې مو واورېدل چې د ولسی جرګې غړو په افغانستان کې د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. په همدې حال کې ټاکل شوی چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د افغان حکومت په بلنه سبا کابل ته سفر وکړي. د افغان حکومت اجرائیه ریاست وایي چې افغان چارواکي به د پاکستان له صدر اعظم سره په هیواد کې د سولې د ټینګښت او نورو مسایلو په اړه خبرې وکړي. له ښاغلي شریف سره په دې سفر کې د دې هیواد د ملي امنیت او بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز، لوی درستیز راحیل شریف او یو شمیر نور چارواکي ملګرتیا کوي. اجمل تورمان او د موضوع تفصیل
ټاکل شوې چې پاکستان صدر اعظم نواز شریف بیا هم د افغان حکومت په بلنه د سه‌شنبه په ورځ افغانستان ته راشي. د افغانستان اجرایی ریاست وایي پاکستان د هغه هیوادونو له ډلې نه دی چې کولی شي د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. د اجرایی ریاست د وایان مرستیال جاوید فیصل د دوشنبه په ورځ ازادۍ رادیو ته وویل له همدې امله افغان حکومت هڅه کوي چې لومړی د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور فضا رامنځته شي.
پاکستان یو له هغه هیوادونو نه دی چې د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته کولی شي. افغان حکومت هم هڅه کوي چې تر هر څه د مخه یو د اعتماد فضا رامنځته شي تر څو دواړه هیوادونه له یو بل سره ګډ کار وکړي او د اړیکو د خوالي او د سولې د خبرو د کډوالو په چارو سوداګریزو اړیکو کې خوالي راشي.
په کابل کې د پاکستان سفارت له خوا په دې اړه په یو خبري شوی خبر پاڼه کې راغلي چې خاغلی شریف په دغه سفر کې د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله سره وګوري. په دغه سفر کې د خاغلی شریف سره د ملي امنیت او په بهرنیو چارو کې د سلاکار سرتاج عزیز او لوی درستیز راحیل شریف په ګډون یو شمیر نور دولتي چارواکي هم شامل دي. د یو سوله ایز ګاونډي لپاره هڅې د پاکستان د صدر اعظم د سفر له مهمو هدفونو څخه شمیرل کیږي. په خبر پاڼه کې راغلي چې اوس مهال د افغانستان پاکستان اړیکې په یو بیساري ډول ښه شوې دي او دغه سفر کولای شي چې یو مثبت لوري ته د اړیکو په پیاوړي کولو کې مرسته وکړي او په سیمه کې د سولې او لاسوات لامل وکړي. دا سفر په داسې حال کې کیږي چې 13 ونې د پاکستان پوخانه ولسمشر او د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری هم کابل ته راغلی و. په عینال کې کشمیر سیاسي کارپوهان په اوسنیو شرایطو کې کابل ته د خاغلی شریف او ملګری پلاوی سفر ډیر مهم ګڼي. د چارو کارپو محب الله شریف
دغه جنا په افغانستان او د پاکستان ترمنځ د زونو اړوند او دوی ته د ګټو تړلو موضوعګانو په ارتباط باندې به پریکنده لیدنوي او افغانستان په دې ارتباط چې د پاکستان کوم شی غوښتي یا افغانستان په سیاسي بدل کې دغه په مقابل کې کوم شی پاکستانیانو ته ورکړي دي د فکر کوم چې په دې وروستي وخت کې به دواړو لوریو ته په قانع کوونکي ډول باندې د هغې پایلې دی او بل لوري د طرف نه سپارل کیږي.
دا سره پرونه هم شته چې پاکستاني غاړه خیله افغان حکومت وغوړي چې په جبهو کې د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې ل نرمخ نه کار واخلي. خو د چارو د شنونکو په وینا دا موضوع به افغانانو ته د منلو وړ نه وي. دا په داسې حال کې چې افغان ولسمشر اشرف غنی په خپل تازه څرګندونو کې ویلي چې جګړه پر افغانانو تپل شوی او د جنگ جواب په جنگ ورکول کیږي.
پر راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف سبا کابل ته سفر کوي او له افغان چارواکو سره په کتنه کې د سولې او امنیت پر اړوندو موضوعاتو خبرې کوي. د سولې او امنیت په اړه د ازادۍ رادیو خبريالانو په کابل ښار کې له خلکو نظریات پوښتي.
د سولې په باره کې باید چې جدي اقدامات وشي. د طالبانو د ترجستانو هغه هستې پټنځایونه چې دي د ډیورنډ د کرښې خواته هغه باید د منځه ولاړ شي او په دې باره کې باید چې کوټلي ګامونه واخیستل شي. اقتصاد او تعلیم او تربیه او ټوله په سوله پورې تړلې دي. چا چې سوله نه وي هلته تعلیم نشته، اقتصاد نشته، زراعت نشته، هر څه په صفر کې ضرب دي. طالب چې په هر ځای کې که ځان افغان بولي هغه باید د سولې د پروسې سره یو ځای شي او که افغان نه بولي او د دې خاورې دښمن وي هغه باید چې سرکوب شي او د منځه ولاړ شي.
ټایم غواړم چې د سولې پاکله باندې ووایم چې زموږ هیواد سولې ته ډېره جدي اړتیا لري. په هر ولایت کې په هر ګوټ کې څوک اختطاف کیږي، څوک مري د داعش په نوم باندې، د طالبانو په نوم باندې. زموږ مشران لا تر اوسه پورې په خپلو چوکیګانو نه جوړیږي. اورېدلې مې چې اوس کېدای شي نن سبا د پاکستان صدر اعظم راشي، دوی باید دې سره پاک وغږیږي. دا تقریبا څو ځله دې غږیږي چې سوله کیږي، سوله کیږي، کله پاکستان سولې ته کې نه، کله قطر کې، کله یو ځای کې، کله بل ځای کې.
اوس کومې هڅې روانې دي په قطر کې یا په داخل د افغانستان کې باید دا دلته صحیح وای. خو اوس هلته صحیح بیا هم باید په دې ډېر کار وشي تر سول تر سول. هر دلته اقتصادي مشکلات دي، ټول هیواد کې جنگ ده، زموږ وسلوال ځواکونه ټول څوک زخمي، څوک مړه یا نور تلفات ملکي خلکو ته رسیږي.
د کابل یو شمیر خاریان چې له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې کابل ته د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د سفر او په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه خپل نظر څرګندو.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا را دونه.
دا شیبه از موږ غږ له ازادي راډیو او ازادي راډیو د سهار له او د ماښام تر او و ورځې د اونۍ خبريږي. د حکومت د اجرایه ریاست چارواکي وایي چې له متحده عربي اماراتو څخه د لسګونه او حتی سلګونه افغان سوداګرو د ایستلو د مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي. دا خبره د اجرایه ریاست دوهم مرستیال حاجي محمد محقق نن ازادي راډیو ته په مرکه کې وکړه او زیاته کړه چې افغان ولسمشر به هم د دې ستونزې د اواري لپاره د متحده عربي اماراتو له امیر سره خبرې وکړي. د راپورونو له مخې متحده عربي امارات غواړي چې له خپلې خاورې سلګونه افغان سوداګر په ځینو دلایلو چې ډېر روښانه نه دي وباسي. نوریاس نوری د موضوع تفصیل اوروي.
د افغانستان د اجرایه ریاست دوهم مرستیال وایي چې په متحده عربي اماراتو کې د هغو په سلګونو افغان سوداګرو په اړه به افغان ولسمشر د هغه هیواد له امیر سره خبرې وکړي چې ویل کیږي له هغه هیواد د ایستلو له ګواښ سره مخامخ دي. د راپورونو له مخې د متحده عربي اماراتو چارواکو په دې هیواد کې د میشتو له 600 زیاتو افغان سوداګرو چې اکثره شیعګان دي د ایستلو پرېکړه کړې ده. ویل شوي چې دغه سوداګر په سیمه کې د حوثي شیعه ډلې په ګډون د یو شمېر شیعه ډلو د ملاتړ په تور له متحده عربي اماراتو څخه ایستل کیږي. د افغانستان د حکومت د اجرایه ریاست دوهم مرستیال حاجی محمد محقق وایي چې دغه تورونه سم نه دي او زیاته کړې چې دغو سوداګرو په هغه هیواد کې د میلیونونو ډالرو پانګونه کړې او متحده عربي امارات باید دغه کار ونه کړي. د ازادۍ راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د افغانستان حکومت تر اوسه په دې برخه کې څه اقدامات کړي دي، ښاغلی محقق وویل موږ دغه مسله جدي تعقیبوو او په پام کې ده چې افغان ولسمشر هم په دې اړه د متحده عربي اماراتو له مشر سره خبرې وکړي.
قرار شده که محترم رئیس جمهور افغانستان با
فکر شوی چې د افغانستان محترم ولسمشر د اماراتو له مشر سره خبرې وکړي او د دغو خلکو حقونو دفاع وکړي. هغوی دې ته متوجه کړي چې دا سم عمل نه دی او هغه د قوانینو خلاف دی او باید مخه ونیول شي.
خلاف قوانین است، نه باید کار شي.
محقق زیاته کړه چې دغه سوداګر چې د په وینا شمیر شاوخوا 200 تر رسېل کلونو راهیسې د هغه هیواد په مختلفو ښارونو په تیر بیا شارجه کې د سوداګرۍ کاروبار مخته وړي او قانوني اجازه لري. محقق وویل دواړه هیوادونه په خپلو کې ښې اړیکې لري او که متحده عربي امارات دغه سوداګر وباسي دا به زموږ د دوستانه اړیکو او نړیوالو نورمونو خلاف عمل وي.
دې خلاف همه نورمهای بین المللي هستند.
دا د ټولو نړیوالو نورمونو خلاف یو عمل دی. دوی هلته نه قاچاق کوه او نه هم د قانون خلاف کوم بل کار. دوی هلته د اوسیدو اجازه لري، سوداګري کوي. که دا پروسه عملی شي زموږ تاجرانو ته به شاوخوا 11 میلیارد ډالر تاوان ورسیږي. در دې مخې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکو ویلي و چې د دغې ستونزې د هواري لپاره به ډېر ژر پریکړه وشي چې یو لوړ پوړی پلاوی د متحده عربي اماراتو له چارواکو سره د خبرو لپاره هغه هیواد ته لاړ شي. له بهرنیو چارو وزارت سره د پرلپسې ټلیفوني تماسونو سره سره په دې بریالي نه شو چې په دې اړه د دې وزارت د وروستیو اقداماتو حال واخلو. په دې اړه چې متحده عربي اماراتو بل خپل خاورې د دغو په سلګونو افغان سوداګرو د ایستلو لړۍ پیل کړې وي کنه تر اوسه پورې ماسق معلومات نشته، خو د دغه اقدام په عملي کېدو سره به دا لومړی ځل وي چې د خلیج یو هیواد دومره شمېر افغان سوداګر په ډله ییزه توګه له خپلې خاورې باسي.
زمون غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم نړیوالو موضوعاتو ته ورځو. ټاکل شوی چې د کرملین منتقدان د اپوزیسیون د وژل شوي مشر بوریس نیمتسوف هغه راپور چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او په اوکراین کې د روسي عسکرو په اړه جوړاو خبریالانو ته وسپري، دا راپور هیڅکله بشپړ نه شو. ویل کیږي چې نیمتسوف تر وژل کېدو مخکې خپل یو ملګري ته ویلي و چې د اوکراین په ختیځ کې په جګړه بوخت روسي سرتیرو په اړه په پلټنو کې له ده سره مرسته وکړي. په دې اړه تفصیل د ملالۍ بشیر په راپور کې.
د فبروري د 15مې په ماښام د روسیې د حکومت سیاسي مخالف بوریس نیمتسوف په خپل نوې پلټنو کې د خپل ملګري ایلیا یاشین څخه مرسته غوښتې وه. دا پلټنې د هغو روسي سرتیرو په اړه د یو راپور برخه وې چې د اوکراین په ختیځ کې په پټه جګړه کوله. دوی ورځې وروسته نیمتسوف چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سخت سیاسي مخالف و، کرملین ته نږدې هغه وخت په ډزو وژل سو چې خپل کور ته روان و. هغه راپور چې نیمتسوف ونه کړای سو بشپړې کړي د سیاسي مخالفینو د یوې ډلې لخوا تکمیل شوی دی. د دې ډلې مشر د بوریس نیمتسوف ملګری ایلیا یاشین دی. یاشین په مسکو کې د ازادي رادیو مرکزی څنګه تویلې موږ مخکې لا د نیمتسوف لمړینې ورسته د هغه په لاس لیکل شوی نوټونه چاپ کړي چې پکښې هغه ویلي د هغو سرتیرو استازي چې په اوکراین کې وژل شوی له ده سره اړیکې نیولې وي، خو په علني توګه له خبرو کولو څخه بېرېدل. لکه تاسو چې پوهیږئ د بوریس وژنې دوی زړور کړل. په لومړي سر کې دا ستونزمن و چې له دغو خلکو سره بېرته اړیکه ټینګه کړو، ځکه چې له هغه وروسته چې د نیمتسوف کور وپلټ ولټل سو. ګڼ شمیر اسناد د ارتباط شمیرې او کتابچې ورک سول. دا ټول پلټونکو له ځانو سره یوړل. ایلیا یاشین زیاتوي موږ پوهیږو چې پر داسې ټکي حمله کوو چې دردونکی دی او د دې راپور هدف هم د درواغ ردول دی. ښاغلی یاشین وایي دوی وایي هلته روسي عسکر نسته، موږ وایو چې سته، او دا د پوټین لپاره ډیر دردونکی خبره ده چې درواغ یې رسواسي. کرملین د لویدیځ هیوادونو او اوکراین هغه تورونه په دوامداره توګه رد کړي دي چې وایي روسیه د اوکراین په ختیځ کې روسي پلوه جلاغوښتونکو توسلی ورکوي، او په اوکراین کې د روسیه د رول پر سر لویدیځ هیوادونو پر روسیه اقتصادي بندیزونه لګولي دي.
د ازادي راډیو خبرونې او قدرمن اوریدونکو، دا وخت د مازدیګر 4:30 دي. د خبرونې په دوام کې د نورو موضوعاتو د اوریدو لپاره راسره اوسئ، خو سمدستي جنقه الکوزي ته غوږ شئ چې تر دې دمه د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان ولسي جرګې په هیواد کې د یو شمېر ولسوالیو په احتمالي سقوط اندېښنه وښوده، او له افغان جمهور رئیس نه وغوښتل چې امنیتي وضعیت ته باید جدي پام وکړي. د بغلان په دوشي او نهرین ولسوالیو کې سیلابونه شاوخوا 300 کورونه ویجاړ کړي او څه باندې زر څاروي وړي دي. لغور ولایت څخه راپورونه وایي د دې ولایت په 400 ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه روانه ده. باجوړ کې نن د حکومت پلوي قومي مشر په ګډون شپږ کسان د موټر بم چاودنه کې وژل شول. د باجوړ د پوځ جګړن رحمت ګل مشال راډیو ته ویل بمې چاودنه د ملک محمد اګل په موټر شوې ده. له ملک سره په موټر کې 5 نور کسان هم سپاره ول. پولیس وایي له خلکو څخه ډک یو بس نن د هند تر واکلاند کشمیر کې په یوې غرنۍ سیمه کې له سړک ووته او یوې ژورې کندې ته وغورځېد چې له امله یې لږ تر لږه 3 کسان مړه شوي. ایران وایي په تیرو دریو میاشتو کې د خپل زاړه هوایي چلند د عصري کولو لپاره چې د امریکا د اقتصادي بندیزونو له امله یې د الوتکو او پرزو پیرل بند شوي وو، 15 الوتکې پیرلې دي. او د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د دوی د یوې بارونکې بیړۍ کپټان هغه وخت مړ او 3 تنه عمله ټپیان شول چې د لیبیا له ساحله ورباندې حمله وشوه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
ټاکل سوی په نږدې راتلونکو کې د معلولو یا ویلچر چلونکو نجونو باسکټبال ټیم د دوه ورځنیو مسابقو په هدف هند ته ولاړ سي. د غلوبو ته د چمتووالي لپاره د دوشنبه په ورځ په کابل کې د هرات، کابل او مزار شریف ټیمونو ګډون کړی وو. په کابل کې د معلولینو د ملي فدراسیون مسؤول کبیر خوشبین ازادي راډیو ته ویل د مسابقې به دوه ورځې دوام وکړي، او له دوه ټیمونو به یوازې یو ټیم غوره سي تر څو هند ته د راتلونکو لوبو لپاره ولېږل سي. هغو نجونو چې په دې لوبه کې خاخسته د ډول سیالي د معلولو لوبغاړو د هڅونې لپاره ګټوري بولی. د سیالي د معلولینو د ملي فدراسیون او د سره صلیب د نړیوال کمیټې په همکاري تر سره کیږي. د افغانستان د ګلف فدراسیون چارواکي وایي د ګلف درې تنه لوبغاړي به د سارک یا جنوبی آسیا هیوادونو په مسابقو کې د ګډون په هدف سبا هند ته سفر وکړي. د دغه فدراسیون مرستیال محبوب شاه ازادي راډیو ته ویل چې دغه مسابقې د هندوستان د بنگلور په ښار کې د می میاشتې له 12 تر 18 نیټې پورې جوړیږي. ښاغلی محبوب شاه وایي له دې مخکې افغانستان یو ځل د سارک له هیوادونو سره په نړیوالو لوبو کې ګډون کړی دی چې کومه نتیجه یې لاسته نه ده راوړې. د ګلف په لوبه کې د ټیمونو ترمنځ سیالي نه وي، بلکې لوبغاړو ته د دوی د لوبې په اساس نمبرونه ورکول کیږي او د لاسته راغلي نمرو له مخې درجه بندي کیږي. د افغانستان د پینګ فدراسیون وای په کابل کې د دې لوبې د شزینه او نارینه لوبغاړو تمرینی لوبې پیل کړې دي. په کابل کې د دغه فدراسیون مرستیال عبدالحمید رسولی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل دغه تمرینی لوبې د پینګ ورزش د شیوه او د لوبغاړو د تجربه د زیاتوالي او په لوبه کې د قوانینو د زده کړې په هدف تر سره کیږي. ښاغلی رسولی وای دوی هڅه کوي چې راتلونکو انتخاباتي لوبو ته لوبغاړي پوره چمتووالی ولري. دوی وای د تمرینی لوبو سره یو ځای نظری سیمینار هم لوبغاړو ته ورکوي. د پینګ دغه تمرینی لوبې په اونۍ کې 15 ورځې جوړیږي.
زمونږ کاغله ازادي راډیو اوري. قدر منوریدونکو، ازادي راډیو په منځنۍ چپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 چپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. قدر منو شیبه وروسته به لومړی د یو کلی زر غږونه د راډیوي ډرامې یو نوې برخه وړاندې شي، او ورپسې به د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی 19 پروګرام نیمه نړۍ واوري. خو له هغه مخکې د روانې خبرونې وروستي راپور ته پام وکړئ. د خلیج د عربي هیوادونو مشران نن او سبا د امریکا له ولسمشر براک اوباما او نورو چارواکو سره غونډه کوي په واشنگټن او کمپ ډیوید کې د متحدو ایالاتو او د خلیج د عربي هیوادونو په سرمشریزه کې به د امنیتي همکاریو په سیمه کې د روان وضعیت او نورو مهمو مسایلو په اړه خبرې وشي. په همدې حال کې سعودي چارواکي وایي چې د دې هیواد پاچا په دې سرمشریزه کې ګډون نه کوي او خپل ولیعت امریکا ته لیږي. رضوان مراد ته غوښ شي چې په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د خلیج عربي هیوادونه غواړي چې په سیمه کې د اسلامي دولت په نامه ډلې فعالیت د سوریې او عراق د جګړو او د یمن نارام وضعیت ته په پام سره واشنگټن له دوی ملاتړ وکړي. په امریکا کې د متحده عربي اماراتو سفیر یوسف الوتیبی اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي، موږ د ایران چال چلند او د سخت دریځو فعالیتونو ته په کتنې سره له متحده ایالاتو څخه امنیتي ضمانتونه غواړو چې د نوموړي په خبره باید په لیکل شوي بڼه وي. په همدې حال کې یو لوړتبه سعودي چارواکي اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې ریاض غواړي له واشنگټن سره هغه شان دفاعي او پوځي همکاري ولري څه ډول چې امریکا له اسرائیل سره لري. د خلیج عرب مشران به د غراز د امریکا له ولسمشر سره د ایران د اټومي ګواښ پر موضوع هم خبرې وکړي. راپورونه د جمهوریت غوښتونکي سناتور جان مکین په حواله وایي چې ولسمشر اوباما به عرب مشرانو ته ډاډ ورکړي چې د ایران لخوا د خطر احساس ونه کړي. ټاکل شوی چې د سعودي عربستان پاچا د کیمپ ډیوډ په سرمشریزه کې ګډون وکړي، خو نن سعودي چارواکو اعلان وکړ چې پاچا سلمان بن عبدالعزیز خپل ولیعت مؤسف کړی دی چې په دې خبرو کې برخه واخلي. د سعودي عربستان، کویت، عمان، متحده عربي اماراتو او قطر مشران په داسې حال کې امریکا ته ځي چې یمن په دې هیواد کې د روانې جګړې په اړه د سعودي لخوا د 15 ورځنی بشري اوربند پیشنهاد منلی دی.
یو کلی زر غاګونا
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیرا برخه کې شاغا خپل ملګری مقیم ته چې په ولسوالۍ کې دنده لري وویل چې په هر ډول وی دای باید له نصار احمد نه د ځکه داوا وګټي. راځي اوس په دې برخه کې واورو چې مقیم او شاغا څه کوي او څور پکې.
تا ته شاغا دوه ورځې وخت درکړی و کنه؟
هغه خو
ته غلی شو ولی مال نه ساره پښتنه کړي.
هو ما ته دوه ورځې وخت را کړی و، موږ هم آمدانن ویش وکه.
بس هغه د لانجه مو ختمه ده کنه، ورکاس نه دونه.
عامر صاحب، هغه داسې ده چې ځکه چې ما د شاغا سره منلې وه، د جایداد له تقسیم نه وروسته هغه ځکه څو ټوټې شوه.
زما له دې خبرو سره کار نشته. تاسو ما ته چل جوړ کړی، خوند ته دیم په میراث کې برخه ورکړه.
بې ځای خبرې مه کوه شاغا، دا زموږ د کورنۍ خبره ده.
شاغا، تا خو رښتیا ویل چې دا زمری دی؟ دی خو ډېر غوریږي.
هو ورونه هم همدی کوي، ډېر په ځان نازیږي.
والکه
صاحب،
ته راشه اول خو دا سړی د پنجرې شا ته کړه.
ولې موږ څه کړي؟ تا څه کوې عامر صاحب؟ ما څه کړي؟ ولې مې بندي کوې؟
درځه، څه ته زما زور نه معلوم. ها
نه، ته پرېږده شاغا، دا ستا زور نه دی، دا ستا واسطه ده. واسطه
والکه وایم بوزه دا د خبرو ګوډه.
شاغا، ته ورته وایه چې ولې جان بندي نه کی. خیر دی، یو لاره به ورته پیدا کو.
زدا لاره پیدا کړه بیا راشه.
دلته ډیر غال مغال مه جوړوي، ورزنه ساره کنه تا بدم د ورور څنګه ته واچو.
عامر صاحب، تاسو د ورنګي کوي ګوري.
بس غواړی چې ورور دل بندي خانه نه خلاص شي، باندې لاړ شو له شاغا سره خبره سپینه ک بیا راشه.
لاړ بشم خو نه پويګم چې
رازه رازه نه ساره، زو ته چې سره جوړ شو څه به جوړي.
درزه
عامر صاحب، دا د څنګه کار وکه؟ ما ته خو له ولې جان نه شاغا ملامت معلومېده.
څه وکم، اوس په انډیوالۍ کې ګیر راغلی یم. شاغا، چې له انډیوالۍ نه تیر شو یوه خبره مې واوره.
کومه خبره؟ غم مه کوه، څه وعده مې چې درسره کړې در رسېږي.
هغه خبره دې سمه ده،
اندیکنه می بل زیده
اندیکنه نسارا ولی جان تفریده چه سرونه اسپین کی مونسی چه کرو آقا بری بو او مزی بکو
شاغا خود داسه نه چه فکر پیده غنمو کهو او آقا طول جودر بخیجی که مشران می خبر شی چه ولی جان می طولش پاس ناق پولسوالی که بندی کرده خیر بمی نوی
آمیر صاحب تو برا خب دی اندیوالی خیال ساتی نو زه دی هم یا وقت با درد خورم
هو خوچه درد می درغی دووی داسه نه چه هر چه می للاسه اوزی
دلاسه با دی چم نوزی دیر چه با دی لاسته درشی زه پیگم چه لاس دی خارخ کوی موتای با دی داکم
گورا دا طول خبری دی خی دی خود نسار سره دی دزمک معامله زر ختمه و چه رسوا نشم رسوا
نو دی که چه خبره دا اخو رسمی جلد بسی لگلی و
شاغا ارچ چی وی قانونی لاره دا نه ده
نو دا چه قانونی لاره ده چه نسار یوزه پا ماز مکه خرس اکڑا پیسی را نواخیستی او اس میز مکه نرا کوی
شاغا ستال انجل نسار احمد سره ده نه ده ولی جان سره او بیا ولی جان پا حق ده زکه ورور غلطی ور سره کرده ده
زما لغوی سره ایس کار نشتا بزا مغز مکه خوارم او تو دیم خپلی
غلیش شاغا خبره ده سوگوان وری اوز خو زمانگ دیوالو نمخوا گونه پیدا کردی
ما چیز مکل نسار آخیسته خپلا گتا می پکی لیده تم ده خپل گتا لپار زما دا جنجال را حال که
زملوی سڑای خیراتی لطور و تنبونه نشاته کوم و چی اولا را ورطا پیدا شی
اندیوالا تا دا سیو که چی زما لانجا دی ولی جان و نسار سر خاتمه که از بکرا تا ترلاسه که دیادی دوی دوالا و رونه سر دعوا کوی
او کده پیسی بیرته در کی نو بیا؟
پیسی نلری او چی وی لری زدر زمکا غوار زمکا ده پیسو لپارا تا تا نیم را غلای
جمیلا نور پو نشوم بس ولی جان یو چو تیزی تیزی خبری وکڑی اگه ده پولیسو عمر اسکر تا عمر وکچی بندی خانه تای واچوا
نسارا نو تاو نوال چه دولی جان چه گناه ده؟
سلطان ماما ما چه ویلی وای شاغا داسه ناسو لکه چه ولسواله ده پلارو نیکه گتلی کوری
نی سارا یوی خبری خوزای ران کرایم چه دوی ولی جان ولی بندی کرای دزمکی ده خرچولو خبره و معامله خو تاله شاغا سره کری و
جمیلا سر خلاص که دوی پا ولی جان ده زور کار نو شکا وله زکای هغا بندی خانه تا چه وله
نو شاغا با پا ما چه ده زور کار وکی نه پیسی لرم او نزمک است ما نه خو لاره ورکه ده جمیله تاسو یوه مشوره راکئ
نه سارا وخت چې د مشورې و تاوه نکړه د ګډ ویش ځمکه دې په پټه خوله خرڅه کړه او پیسې دې هم د لاسه لاړې اوس نو پاتې څه دي چې مشوره درکو
ما ویل چې مځکه به خرڅه کړم اوس هابسم د پوروړو پورونه به خلاص کړم خو
وایې تللی اوبه نه راګرځي اوس تیرې خبرې هېرې کوي دې ته به فکر وکړو چې د دې ستونزې حل څه دی
حال به څنګه ورته پیدا کو سلطان ماما هغه شاغا هم دا یوه خبره ټینګه نیولې چې مځکه غواړم او مځکه غواړم او اوس مځکه زما نه ده د خویندو او ورونو مې ده
شاغا به هر څه وینو
سلطان ماما ښه وایي خو اوس مجبوره یو چې د دې خبرې حل په قانون کې پیدا کو او پوښتنه یې وکړو
قانون خو همدې قانون ولی جان راته په بندیخانې کې کینوه دلته خو قانون زما مدعي څه وای نو زه فریاد چاته وکړم
زما دا دومره بیړه وګوره او د دروازه نه خلاصول ګوره چې اوس به دا مقیم کور کې وي او که نه
څوک
یې آمیر صاحب زه یم خلاصه که دروازه
ته څوک یې وایم
اوهو شاخه
اوهو زه یم آمیر صاحب مقیمه
نو ولې دومره وارخطا یې فقط چې سپیانو درپسې منډې وهلې وي
کار د وارخطا یې د آمیر صاحب ته لږ د ګڼو ونو شاته راشه چه دا امانت درکن
رازه نوالی دوم را وزنده دی زه تر غوص پوری دا باخچه مخی تا در تا ولارم
او بخا خوز داریدم چه چوک میونوینی چه استا دا کور خواه ترازم
اوهو دار خو پکار دی
بس سوم را می چه در سرمانی لیوی اغوم را می در سرمانی اخلا
راکا بس زمکه دی خپلا وگنه نسار برانه زانمونو خوروی
والکا عکس واخلا
د پیسو سره یو ځای عکس واخله.
زه خو په دوی همالته په ولسوالۍ کې پوه شوم چې رشوت لاره جوړوي.
خو پولیس دی
افسره، دواړه ولچک او موټر ته ور واچوه.
رشوت نه اخیسته امیر صاحب.
دا خبرې به په سره نوالۍ کې سره سپینوم چې چا رشوت اخیسته او چا رشوت ورکړه.
ام مسله کې ته خو زما خبرې ته غوږ ونیسه.
ستاسو غوندې کسان د ټولو نومونه بدوي.
ما د ولی جان دې په ښځه ورنه کوله.
دا حالات څنګه تر اوسه ناست دی؟
کته شله موټر یې ځوانه، زه تا ته ولاړ یم. دا موټر دی تیل خوري، اوبه خو نه خوري.
دا لک لکه چې ویده دی.
ای ځوانه، تا ته وایم
اوبه خو وروره ویده شوی وم.
او ویده خو یې خوی خېدلی نه، لکه چې ډېر زیات مزل دې کړی.
هی وروره، ما ته خو ټول ژوند یو بې خونده مزل ګرځېدلی. سر مې هم لږ درد و.
بد خو دې ورته ویلم وروره، کله کله ژوند تریخېږي. دا راته ویو چې اوس څه شی لټې.
څادر مې نشته، لکه چې په بل موټر کې مې پرېښی.
خدای نظر شو، ډریوري ما کړې ده او ګنګ سګول ته راتی.
ولی خاندې، دا خو یو څادر و چې رانه ورک شو. ما نه پوره د ژوند لاره ورکړه.
وای په خر سپور او خر ترې ورک. وروره په خندا مې خفه نه شې، څادر دې په دخر کې نیولی دی.
او خیرې سي وروره، دا دې پیسې
کور دې ودان لکه ځه لاړې ماشه.
هی هی، هېڅ نه پوهېږم کومه خوا لاړ شم. ټول ژوند کې دلته نه یم راغلی.
اخواش اخواش وروره، څه د لارې منځ کې ولاړې؟
لرې بشم یار. اسلام داسې دې د دوکانونو خوا ته لاړ شم. نو توکل په خدای، لکه چې همدا شاخوا یې راته ښودلې وه. نجاریان خو همدلته دي، ویل یې په همدې رسته کې مې شرکت دی. هی هی ګلالۍ، غواړم چې هېره دې کړم، خو دا سندرې او یادونه مې دې نه پرېږدي چې هېره دې کړم.
اے وروره، لارې ته دې ګوره، خلک ولې پیډي کوهې؟
ته خپل اړین دی.
اوهو، هغه دی لکه چې را پیدا مې کړ، د منظور ودانیز شرکت. خو که دنده پکې راکړي ښه به وي. راځه توکل په خدای، واده خو یې راسره کړې وه چې د شرکت اداري کارونه به ته پر مخ وړې. منصور خانه، راتلی شم؟
درنو اوریدونکو، ستاسو په نظر عام خلک د فساد پر اواجولو او یا د فساد په لمنځه وړلو کې لاس لرلی شي کنه؟ او که لري نو څنګه؟ همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لا ښوالي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو. خپل نظرونه مو غږ ثبتوونکي ماشین ته ووایاست. د ماشین شمیره ده 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته. شمیره یو ځل بیا وایم: 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته.
نیما نړۍ
د خزل لپاره د ازادي رادیو ځنګړې خبرونه
جوړون کې مسوده نیازه.
د نیمې نړۍ قدرمنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. په دې هله چیرو غو جوړ وسې پیل کوو د نن ورځې په خبرونه. روانه نه خبرونه کې د میرمن شیما شفق ساده د لاسي صنایع شرکت ورغلیو چې میرمنو او انجونو ته د غاڼو او لاسي صنایع په برخه کې زده کړې ورکوي. دا خبرونه زما مسوده نیازی وړاندې کوم، خو په سر کې له وګمې رشیدینه د خزو پاړه د ونې مهم خبرونه اورو.
د افغان خزو د سیاسي مشارکت کمیټې په یوه بیسار اقدام کې له افغان امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ څرګند کړ. د افغان خزو د سیاسي مشارکت په نوم یوې ټولنې هوډ کړی چې ټپي عسکرو او د جګړې قربانیانو ته د وینې په ورکولو سره افغان امنیتي ځواکونو ته روحیه ورکړي. د خزو د ټولنې د دوشنبې په ورځ په کابل کې د سردار محمد داود خان په 420 روغتون کې د وینې ورکولو کمپاین پیل کړ او ویل چې دا کمپاین به نور ولایتونو ته هم وغځوي. د خزو د سیاسي مشارکت د کمیټې مسؤل ډاکټر عالمی وویل چې د دې کمپاین اصلي هدف دا دی چې د هیواد له امنیتي ځواکونو خپل ملاتړ څرګند کړي. ستای خبر ده چې د افغانستان د سولې د عالی شورا غړي قاضي محمد امین وقاد وویل چې طالبانو د دوه تر خبرو وروسته په خپل اعلامیه کې ویلي دي چې د خزو حقونه باید خوندي وي. دا یوازینی اعلامیه ده چې دوی خبره کړې ده. ویلي دي چې خزي سیاسي، مدني، اجتماعي، اقتصادي حقوق لري او هغوی باید په امن کې وي. د قطر په مرکز دوحه کې د افغانستان د سولې د عالی شورا یو شمېر غړي د طالبان لاستازو سره غیر رسمي خبري وکړي. په دې خبرو کې د افغانستان د ولسی جرګې په خوانی غړي ملالۍ شینواری ګډون کړی و. ملالۍ شینواری زیاته کړه چې په غونډه کې د طالبانو اتو سره استازو وویل چې افغان خزي حق لري چې په سیاست کې برخه واخلي، تجارت وکړي او تعلیم وکړي. د قطر په غونډه کې له طالبانو سره پر یو میز د پلا دریو افغان میرمنو ګډون کړی.
ترنو اوریدونکو، کله کله ډیری میرمنې دا شکایت کوي چې اقتصادي کمزوري ده او که دوی درس او تعلیم کړای وای نو په کوم دفتر یا اداره کې به کار کاوه او له کورنۍ سره به اقتصادي مرسته کوله. حال دا چې یوازې درس ویل د پیسو لاسته راوړلو لار نه ده. زموږ په ټولنه کې اکثره میرمنې ځینې مهارتونه لري، لکه خامک دوزی، د قالینو اوبدل، مهره دوزی او دې ته ورته نور ډیر مهارتونه چې میرمنې کولای شي د هغوی په مټ د خپل کورنۍ اقتصاد پیاوړی کړي. میرمن شیما شفق سادات یو له همداسې میرمنو څخه ده چې 15 کاله پخوا یې د ضعیف اقتصاد له وجې د لاسي صنایعو شرکت جوړ کړ چې د افغانستان له قیمتي تیګو نه د غریبو او بیوسه میرمنو پر مټ زیورات جوړوي او بیا په داخل او نړیواله کچه پلوري. دا چې کله او څنګه میرمن شایما په دې کار لاس پورې کړ دا په خپله کیسه کوي.
تقریبا 15 کال کېږي چې په دې کار شروع کړم. د مخ هم وم خو چې دا په کارتې پروان کې دوکان و، مشتریان و، بیا دا انقلاب چې راغله دا زه موږ مسافر شو پاکستان کې چې بیرته راغلو بیا دا کار شروع کړو. تقریبا د لومړی ډیر والو کې ځای و سو ښځې یو ځای شو یو متمې جوړ. بیا هغه نه پس ما ودلیدل چې دا ښځې چې راځي خو دوی معاش کار لري، پیسې نه لري. بیا موږ دا خیاطي و صنایع دستي شروع کړه. لومړی سواد آموزي و او موږ کار کول په کوڅو کې چې دا انجینو مکتب ته ولېږئ، صفایی و نظافت و داشیان و. بیا می شروع که په صنایع دستي کې تقریبا 12 کال کې چې صنایع دستي کار کوم.
میرمن شیما وای ما یو وخت ډیر اقتصادي مشکلات لرل و ماشومان می وو او یوازې خاوند می کار کاوه. اوس غواړم میرمنو ته کار وکړم چې په خپل خود کفاشي.
زما هدف دا و چې ځکه چې زم په خپل ډیر مشکل درلوده د مخه ماشاءالله و کوچنان می وو و شکر ټول له شوې ده. اقتصادي کمال موږ ډیر تکلیف درلوده. اوس غواړم چې د دوی تکلیف هم لري شي چې دوی په خپل خودکفاشي او په خپل خو درې. زه غواړم چې دوی هم زده کړي هم اقتصادي خوي چې موتات نیوي ملت از دوی ته ورور ته خپل ګټه او کې خپل زینه واخلي. ډیر مهمه ده داسې کورونه ده چې لاس کوچنیان ده او یو پلار زی کار کوي. هغه خو اقتصاد به خراب کی. زه غواړم چې د کورونه اقتصاد خشوی و امور کولی شي چې کوچنیان ته د مکتب او د کورس د کالی د شیان برابر کی.
اغلی شای مازیاتوی ډیرای داسې میرمنې دي چې لکور بهر د کار کولو اجازه نه لري. نو دې د داسې میرمنو لپاره یو نمائنده ټاکلې کور ته مواد وروړي، هغوی په کور کې ورته جوړوي او همداشان میرمنو ته د غاڼو جوړول هم په وړیا ډول خول کیږي.
اوس یو نماینده می تاکلی ده که خپل ضرورت بی خود خپل ازم کنه وی بیا دا نماینده زی خپل توضیح کوي بیا بیرته راولی موږ دلته نمونه ورکو او مواد ورکو چې دا رقم جوړ کی ها جوړوي بیا نماینده قیمته راولی بیا موږ په میاشت کې حساب کوو زما یې دا کول د دوی رایگان دی فیس دې نه اخلمه اگه چه کارو که اول خود مفت ازدکلی بیا پلا کار کهوی اگه فیس اخلی خود دا نظر پا بازار که ده که بازار خواهش دیر بی چه تولید دیر که بیا شزی کار کهوی کنیوی بیا دش کم کواما زکه چه معاش دار کولم سخت ده دوی توی وقت مجبوره ایم چه دخ پل زیم نو دوی تا معاش برکم زکه چه پروشات چه نیوی بیا سخت که
شایما سادات وای کمیرمنی په کور کې مصروف وي او یو کار بولرینو نه یوازې دا چې اقتصاد به خشي بلکې د کورنۍ د غړو ترمنځ به صمیمیت هم ډیر وي دا د همداسې وی کورنۍ کیسه کوي
ما داسې کورنۍ ولیدل چې یو میله و دوه شزې کلی و دا خاندې یو سر بل سره دومره جګړه و تمام روز دا بل یو سره به اخته و یو خو اقتصاد خراب و یو هم دا بیکاري د وزګاري له کبله دوی درسته ورځ جګړه کوله ما ورسره خبرې وکړه په کور کې مې مور او دا نجونې سره مې ناسته او ورته مې وویل چې کار وکړې زحمت وباسې دوی ته مې زمینه برابر کړه ټول په کار اخته شو یو دوه میاشتې پس چې مې ولیدله د ټول آرامي و په کور کې او نه جګړه و نه بل که ښځې کار ولري بیکاره نه وي دا غیبت دا جګړه دا شیان د کورنۍ نه لرې کېږي
میرمن شایما وای ما د ځینو موسسو په مرسته یو شمیر مایوب نجونو او هلکانو ته د حکاکۍ ګلدوزی او خیاطۍ په زده کولو کې مرسته کړې او هغوی اوس ټول خودکفا شوي دي
دونر خود ما نه چراغ لازم کار بار ولیدل هغه خپل علاقه اونی را چه دل طبیع باید کارو که دی مایوبینو سره دی ابرار مستی بو هغه خپل فنا خسته بو بیا ما دومره ور سره کمک بر چه زدائی می برکلا چوکی و میزو داشایان او استادان می واخستل او یه حال تا ازدکله یا بیرت فارغ شد دا اکاکی زما بخش جولری ده دام ازدکله او خیاطی گلدوزی ماشینی نو آقای طول پا کور که کار کوی ماشالله دا آقای جوان خده بست طول خود که پاشه بیو یا دو هلکان و چه آقا نمور درلو دا نپلار پا سرای که کار کور بیا زما پا شرکت شراغل کار ازدکله بست ما آواز جیک را دا آقای سر کمک ورکه یا غرفه ورتا واخستل و یا میز و چوکی ورتا واخستل آلتا بستم پش سرای شمالی که کار کوی
ترنو اوریدونکو تاسو د نیمه نړۍ خبرونه ل ازادي رادیو ناوړی لیلا چې 15 کال کېږي د میرمن شایما په شرکت کې کار کوي وای ډیره خوشاله ده چې په خپل پیسې ګټي او د ماشومان د مکتب خرچې پوره کوي
5 سال میشدم کارای مورا با فیزی جسلی
15 کال کیجی چی پا دی شرکت کی کار کوم مخ کمی چناتا کارزده و خو اوس می پا مسلکی دول کارزده کردی اتا اولادونه لرم هغا پیسی چی اخلم اولادونو تیمی دا مکتب لپار خرچ کوم نو دیر خوشحالیم
خوبه این دختر میرفت مکتب این کالای ازی از مشتکا میشد
مینا هم په دې شرکت کې دستبندونه غوګوالې او میلونه جوړوي وای دا چې خپل څه ګټم او د مکتب خرچ می باسم ډیره خوشاله يم
تقریبا 5 سال میشه که مصرف می
کارم 15 کال کیږي چې په دې شرکت کې امیلونه لاس بندونه او گوشواری جوړوم کله چې مکتب ته ځم ټول مصرف می پخپل کوم د ډیره د ویار خبره ده چې لپلار نه می پیسې نه اخلم بلکې خپل می خپل مصارف پوره کوم نو ځکه ډیره خوشاله يم
خود ما پیدا میکنیم خود ما مصرف میکنیم کس خبر نبود که مثلا از کجا شد کجا رفت خیلی خوش هستیم
میرمن شایما نه یوازې په داخل بلکې ځینو بهرنیو هیوادونو ته هم خپل تولیدات صادروي نو موري څو ځله د مختلفو ادارو لخوا تقدیر شوی هم ده
زیاد خوشحاله یم چې تقدیر شوم د وزارت صنعت له طرفه فدراسیون زنان تجارت پیشه او ټول کسانو چې ما سره کار کوي د امیوبین سره چې کار وکړه هم تقدیر نامه اخیستی ده او خوشحاله یم تشکر نامه می اخیسته دیر چې دا نمایشګاه ته تلیم او اولین بزرگداشت د شزو وشو په هغه کې مادر شایسته سال انتخاب شو وزارت زنان لخوا ما ته مادر شایسته سال انتخاب
درنو اوریدونکو موږ ټول ته خای چې تر خپل وس او توان له اړو خلکو سره مرسته وکړو، څه چې لرو او زده مو دي له نورو یې باید ونسپموو، ځکه چې هغه زړه به له طوفانه په امان وي چې کښتۍ غوندې د خلکو بار بردار شي. د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وا کا غواړی مختلفونه را واستوي. د پوسټ باکس پته مو دادی، په کابل کې 1411، هرات کې 26، مزار شریف کې 19، جلال آباد کې 3، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا مو په لویو بخون کې الله سپارم، خوشاله اوسئ.